رودریګو دوتریتی چې په سپینو خبرو کولو مشهور دی ګواښ کړی چې له امریکا سره به د اوږدې مودې ائتلاف مات کړي او له روسیې او چین څخه به وسلې واخلي.
او سم پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته.
په کندهار ولایت کې د تازه میوو د پروسس یو فابریکه د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت جوړه شوه. د دغه فابریکې مسؤل سعدالدل سید نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه فابریکې کې انګور، انار او نورې تازه میوې پروسس او بسته بندي کیږي او بیا وروسته نور هیوادونو ته صادریږي. نوموړی وایي چې تر دې دمه په نمونوي ډول له دغه فابریکې نه 200 ټنه پروسس شوي انګور هندوستان، پاکستان او عربي اماراتو ته صادر شوي دي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو ریاست مسؤلان وایي چې سکل په دغه ولایت کې د مڼو په محصولاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دغه ریاست مشر نصیر احمد عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې سکل په پکتیا کې د مڼو د حاصلاتو اندازه شاوخوا 20,000 ټنه وه. ښاغلی عالمیار همدارنګه وایي چې د پټان لار د بندېدو له امله تر ډېره حده مڼې خرابیږي او باغ لرونکو ته په زیاته پیمانه زیان رسیږي. نوموړی له مرکزي حکومت نه غواړي څو په دغه ولایت کې د تازه میوو لپاره سړې خونې جوړې کړي. د هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړه 1,250 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستاني وړه 1,280 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجۍ بوره 2,450 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجۍ وریجې 1,550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,080 افغانۍ. دغه راز د کابل په بازارونو کې یو لیتر پټرول تیل په 2,50 او یو لیتر ډیزل تیل په 3,50 افغانۍ پلورل کیږي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ او 1 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستانی کلدار 640 افغانۍ.
له مرزي احمد زینمنانه چې د اقتصادي خبرونه واورول. او سمزو کندوز ته د کندوز د امنیتي د کندوز ښار د امنیتي وضعیت په اړه زیدو نقیز څرګندونه کیږي. د کندوز د ولایتي چارواکي وایي چې ښار څخه وسلوال طالبان تښتېدلي دي، خو له بلې خوا د کندوز ولایتي شورا یو شمېر غړو ازادي راډیو ته ویلي چې تر اوسه هم د ښار په ځینو برخو کې جګړه روانه ده. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان همدا شپه سره د ټلیفون په لیکه دی. آریان صاحب، راته ووایه چې وضعیت د ښار څه ډول دی؟
مننه زه خپل سلامونه تاسو ته د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا شپه دا سره خبر په دې کندوز ښار جنوبي څنډه کې یعنی د پوهنتون واټ سره دلته ولاړې ما. اوس خو په کندوز ښار کې جګړه جګړې حق نه اوریدل کېږي، داسې جګړه په شدت سره نه ده، خو داسې خال خال ډزې اوریدل کېږي د بېلابېلو برخو څخه. خو یو څه وړاندې ډېره شدید جګړه د کندوز د سیاوا کوڅه سره، همدارنګه د امام صاحب بندر سره، او د کندوز شمال لور ته د سپینزر د سپینزر شرکت ګولای سره، همدارنګه د سپینزر چمن سره، کابلخانې سره، او د کابل بندر سره، او د سزرک سیمه کې درانه جګړه جریان درلوده. او دی خو د شرق لور ته د ابراهیم خیلو په سیمه کې، او د خوجه ماشد په سیمه کې جګړه شدت درلوده. خو اوس جګړه شدت سره ده، خو هغه کورنۍ چې په دې درې ورځو کې په ښار کې بندې پاتې وي، اوس دی وایي چې د خوراکي توکو او د څښاک اوبو په کمښت سره مخامخ دي، او یو شمېر کورنۍ درګه ده هڅه کوي چې کندوز څخه ووځي فرعي
لارې
استفادې سره تخار ولایت ته.
بله آریان صاحب، آریان صاحب تاسو چې وایې اوس دزو غږونه دومره نه اوریدل کېږي، خال خال ډز او به اتمن اوریدل کېږي، آیا دواړه لوري په سنگرونو کې پراته دي او که څنګه؟ او له بلې خوا که چیرې دغه درې ورځې کېږي چې وضعیت هلته د کندوز ډیر خراب دی، آیا داسې هم ویل شوي چې که چیرې مثلا حکومت پرمختګ نشي کولی، ښار نشي تصفیه کولی، آیا د ملکیانو لپاره داسې خوندي دالان هم پرانسل کېدای شي چې دوی وکولی شي خپل اړتیا وړ خوراکي مواد واخلي؟
دا ستاسو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه. په کندوز کې کافي اندازه ځواکونه وجود لري، خو دا چې ولې دوی تر اوسه پورې نه دي توانېدلي خپله تعرضونو ته شدت ورکړي، دغه ښار تصفیه کړي، دغه پوښتنې دي چې باید د کندوز سیمه چارواکي ځواب ورکړي، خو ډېرو حد سره نه توانېږي چې دوی ته لاسرسی پیدا کړو د دې اړه موږ معلومات راکړي. خو سهار طالبانو خپل جګړې ته شدت ورکړی وو، د کندوز په بیلابیل برخو باندې تعرضونه کړي وو. همدارنګه د کندوز اوسیدونکي هم وایي که دوی چیرې جګړې د ښار مرستې کولی شي تصفیه کړي، ادې اقل دوی ته د مهلت ورکړي چې دوی وکولی شي د خپلو کوچنیان او ماشومان چې په دغو کورونو کې بند پاتې دي د نورو ولایتونو ته یا ولسوالیو ته ووځي.
بله اجمل آریان، له تاسو نه مننه. بیا به هم د کندوز له وضعیت له تاسو راپور واخلو. خو قدر منوریدونکو د وخت د کمښت له کبله نشو کولی چې هغه د بخښنې نړیوال سازمان د هغو انتقادونو په راپور تخبور کړو چې د اروپایي اتحادیه او د افغانستان د حکومت ترمنځ لاسلیک شوی دی. دغه موافقه له مخې اروپایي هیوادونه هغه افغانان چې په اروپایي هیوادو کې نه منل کیږي بیرته افغانستان ته استول کیږي او د افغانستان حکومت هم امني. خو دوه اونیس پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق،
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د کارګرو ماشومانو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د څنګه مرستیاله عفیفه معروف ده. معروف صاحب، که په دې اړه وريدونکو ته معلومات ورکړي چې په افغانستان کې ماشومان ولی کار کولو ته مجبور شي.
بلې، ډیر ښه سوال دی. دا یو تاریخ واقعیت دی چې په افغانستان کې د ډیر کلونو نه، یعنی هغه وختونه چې جنگونه شروع شوه ده، پس دا غنه ماشومان ارسی وی دي چې کار وکړي او خپل د کورنۍ هغه ارتیاوی پوره کړي کوم چې دوی ورته ضرورت لري. نو دا معلومه خبره ده چې جنگونه چې منځته راځي په یو هیواد کې د کورنۍ سرپرستان د بین وړي یا ناپدید کیږي یا معلول کیږي، مایوبیت ورته لویږي. نو چون په افغانستان کې دغه سنت حاکم دی چې ښځې باید کار ونکړي، نو ماشومان په هر سن سال چې وي دوی اړ کیږي چې باید کار وکړي او د کور ټول ضرورت باید پوره کړي. او همدارنګه ډیر عوامل لري دا چې ماشومان ولې کار کوي. ډیر عوامل شته چې دا فضا رامنځته کوي چې ماشومان باید کار وکړي، لکه نامنې. تاسو وګورئ، ورځ په ورځ نامنې اضافه کیږي او د جنگونو په ترڅ کې د کورنۍ مشران د بین ځي یا معلولیت ورته پیدا کیږي یا هم د یو ځای نه بل ځای ته بېځایه کیږي. چې د هغوی اگر ټول اشته او ټول د ژوند ضرورت په بل ځای کې پاتې وي، نو دلته ماشومان قربانی د دې کیږي چې په کور کې باید هغه اړتیاوې چې ورته ضرورت لري دوی پوره کړي او راوړي. او ډیر ګڼ خارونو ته چې دوی اته د خاري فرهنګ سره آشنا نه وي، دوی هغه خار ورته معلوم نه وي چې دا کوم ځای دی، دوی زی او هلته کار کوي او د کار له عمله ممکن د نابلدۍ له عمله، د ژبې د نه پوهېدو په عمله دوی ډیر زیاتمن شي. خو بیا هم دوی مجبور دي چې کار وکړي. همدارنګه د دولت نه توجه دي دغه کورنۍ ته چې کوم سرپرستان نه بین نزی شهیدان کیږي. نو دولت که اراده ولري د خدمت باید ډیر روزنتونونه ولري او کوم جبهاتو کې چې خلک شهیدان کیږي دوی چون د وطن په خاطر شهیدان کیږي، نو دولت باید ځان مکلف بولي چې دوی ماشومان روزنتونو ته معرفي وکړي او هلته تر درس لاندې ته تربیه لاندې ونیسي. هم دا مرسته د ماشوم سره کیږي، هم د کورنۍ سره کیږي چې د کورنۍ د وګونه د دوی مصارف ایسته سي. او همدارنګه کیدای سي چې دغه قهرمانان چې د جنگ په نتیجه کې د ازادۍ په خاطر خپل سرونه قربانوي، اساسي قانون د 1350 ماده پر اساس ان دولت ځان مکلف او غنی او د شهده او معلولین کورنۍ ته امتیازات ورکړي چې دوی ژوند سمبال کړي.
ډیره مننه معروف صاحب. دا چې ګڼ ماشومان په کار بوخت دي، د کار له وجې ماشومان په راتلونکي کې له کوم ډول خطرونو سره مخامخ کیږي؟
دا خو معلومدار خبر ده، ما مخکې هم وویل چې ممکن د دوی نه سوء استفاده وشي په ګڼ ښارونو کې یا په هغه ځایونو کې چې دوی څوک نه پیژني، د دوی هویت معلوم نه وي، دوی نه سوء استفاده وشي. اولین قدم چې دوی د خطر سره مخامخ کېږي د تعلیم تربیې د پروسې نه دوی پاتې کېږي، یعنی مکتب نه شي ویلې. او کوم ماشومان چې مکتب نه پاتې شي هغوی په ټول عمر کې بې سر برخلیک پاتې کېږي، او دوی اس وخت پرمختګ نه کوي. دا ځکه چې تعلیم تربیه یوازنی حق دی چې د نور حقونو په خوندي کولو کې ډیر مهم برخه لري. او کوم ماشومان چې خپل د تعلیم تربیه د حق نه دوی محروم شي، د صحت د حق نه محروم شي، د دینه محروم شي چې د مور پلار سره باید وسیږي، او د ماشومانو دوران په لوبې یا هغه حق چې دوی ته الله تعالی ورکړی د باید مشغولتیا ولري، د هغه نه بې برخه کیږي، او دوی همیش سر په کړاوونو په مشکلات او د مشرانو خلکو سره پردي مشرانو چې هملته په محیط کې وجود لري دوی همیشه په ټکر کې وي، او دوی د هر نګانه زیان ویني.
ډیره مننه. د افغانستان په قوانینو کې د ماشومانو د کار په اړه سوال سوي دي.
بله، د افغانستان د اساسي قانون په نهه څلوېښتمه ماده کې داسې ویل سوي دي چې د جبري کار تحمیل منع دی، یعنی په مشرانو باندې هم څوک جبری کار نشي تحمیلولی، او پر ماشومانو باندې خو بیا بیخي. چې په همدغه ماده کې هم ویل سوي دي چې پر ماشومانو د کار تحمیل جواز نه لري، یعنې هیڅوک نشي کولی چې په ماشومانو باندې کار وکړي. او د اساسي قانون د رویه د کار د قانون چې کوم لیکل سوی ده، په هغه کې هم هغه ماشومان چې 14 کلنۍ عمر یې پوره کړی ده د زده کړې دپاره په دوکانونو کې کیدای سي چې شامل سي او زده کړه وکړي، لکه مستري توب د قانون، لکه ترکاني، لکه آهنګري، لکه نور شیان چې جوړیږي دلته کولای سي کار وکړي. او تا هغه نه پورته، یعنی چې تا اتلس نه کم عمر وي، په هغه ځایونو چې کار وکړي د کار ساعت باید په هفته کې د 15 ساعتونه زیات نه وي، او هم د شپې په هیڅ توګه باید دوی ونه ساتل سي او د شپې کار پې ونه شي، او د دوی کار داسې کار نه وي چې د دوی تعلیم تربیې پروسې ته صدمه ورسي او د دوی صحت ته صدمه ورسي، یعنی د دوی د جسمي او رواني ودې په مقابل کې خنډ واقع نه شي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په حنا
چې مون په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشرا سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وبنه لرو موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
پر لاس فکر چې محکمې له
خوا ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تغواجست. په توګه په دې برخه کې اړوند اورګانونو ته څه کول پکار دي؟
په ډیر تاسف باید وایم چې د موږ حکومت کسه هم اوس خوش بیا هم خوشاله چې دونه اراده شته دي چې دوی غواړي چې دولت او د خلکو لپاره کار وکړي او خدمت وکړي، اما د ماشومانو لپاره کار نه دی سوی. تاسو وګورئ هغه څو کلونه په نور رژیمونو کې، په تیر کلونه کې چې هغه پرورشګاه یا روزنتونونه په کابل کې جوړ سوي دي، بل دولتي روزنتون نه دی جوړ سوي، په داسې حال کې چې څونه جنګونه دي او څونه خلک بې مور بې پلار کېږي او څونه خلک د کلیو بانډو او نور ولایتونه کابل ته راځي. چې یعنی هغه وخت چې دوه پرورشګاه په کابل کې وه، دولتي پرورشګاه، ممکن د کابل د نفوس شمیر 2-3 لک نفوس ته رسیدله، اما تاسو فکر وکړئ چې اوس څونه نفوس دی په شهر د کابل کې. خو هغه دوه دولتي پرورشګاه دي، خو بیا هم څنګ ته یې خصوصي پرورشګاګانې شته دي چې دوی هم هغه قوانین چې دوی په خپله غواړي هغه وزه کوي او ماشومان تربیه لاندې ته ساتنه لاندې نیسي. زه هیله من یم چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت شهدا او معلولین دوی هڅه وکړي چې نور روزنتونونه نوي جوړ کړي او خې تجهیز کی سو دغه کارګر مشمن چې په خپل بار دوج دی د یو فامیل باندې چې هغه مشر نه لري یا خپل مشر د لاس ور کړی دی دوی پرورشګا یا روزنتون کې شامل کی او دوی د تعلیم تربیه تو پروسې لاندې ونیسي. دوی د صحت حق د ژوند حق او ټول حقوق ورته خوندي کی مطابق د 35مه ماده د قانون اساسي چې دولت په دې باندې مکلف هم ځان منلی دی. موږ چې ګورو دغه وزارت چې د کار او ټولنیز چارو وزارت دی، دا اوس هم دغه روزنتون چې په کابل کې وجود لري شپږ میاشتې کېږي چې دوی ته صابون د غاښونو کریم او هغه د صحت دپاره مواد چې دی لکه د کالی مینځلو صابون، د مخ مینځلو صابون، شامپو، دا شیان نه دي ورکړ سوی. ډوډۍ بالکل هم د کیفیت د نګانه هم د کمیت د نګانه کم دی. موږ د خپل نظارت د هغه نه کړې ده او خپل رپورټ هم ورکړې ده. هیله من یم چې حکومت خصوصا د ټولنیزو کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې هکله ډېر پاملرنه وکړي او د دغه ماشومان چې کار کوي د دوی کورنۍ غړو ته کار پیدا کړي، کوم چې کورنۍ غړي مشران دي، سوچ دوی وکولی شي چې خپل تعلیم تربیې نه استفاده وکړي او صحت یې سم وي او د کوچنیوالي د ډېر خوږه دوران دوی ښه لذت یوسي.
قدر منو اورېدونکو، دا وزمور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک کلامو مل سه.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکی مسعوده نیازی.
درنو اوریدونکو، نیمه نړۍ ته خراغلاست. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې د میرمنو د ځانوژنې پیښې زیاتې شوې دي، ښځې د کوم عواملو له مخې ځانوژنو ته مخه کوي، او کورنۍ څنګه کولای شي د ښځو د ځانوژنې مخنیوی وکړي. دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د عام روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې په هیواد کې د تیرو کلونو په پرتله د ځانوژنې پیښې ډېرې شوې دي، او د ځانوژنو په پیښو کې د ښځو ګراف نظر نارینه وو ته لوړ دی. په افغانستان کې اکثره هغه میرمنې او نجونې د بیلابیلو عواملو له کبله ځانوژنه کوي چې عمرونه یې له 15 څخه تر 25 کلونو پورې وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې سږ کال په افغانستان کې د میرمنو د ځانوژنو د پیښو کره شمېره نشته، خو د راپورونو له مخې لیدل کېږي چې د میرمنو د ځانوژنو د پیښو ګراف لوړ شوی دی. د همداسې یو څو پیښو یادونه کوو. په غور ولایت کې یوې میرمنې د کورنۍ تشدد په نتیجه کې خپل ځان وژلی دی. د غور د والی ویان عبدالحی خطیبی ازادي راډیو ته ویلي، د شهرک مهاجرین سیمې اوسیدونکي هواګل د کورنۍ تشدد په پایله کې د تیزاب خوړلو له امله ځان وژنه کړې ده. د جوزجان ولایت په منګیجک ولسوالۍ کې یوې 19 کلنې میرمنې ځان زندۍ کړی دی. په بادغیس ولایت کې یوې 19 کلنې نجلۍ د تیزاب سکلو له امله ځان وژنه کړې ده. د بادغیس د ښځو چارو ریاست د دې پیښې دلیل جبري واده ښودلی دی. په شبرغان ښار کې یوې میرمنې د تومانچی په وسیله خپل ځان وژلی دی. د جوزجان ولایت چارواکو تایید کړی ده چې د روان کال له پیل نه تر اوسه په دې ولایت کې 40 میرمنو ځان وژنه کړې ده. د افغانستان د عام روغتیا وزارت د نړیوالو اړیکو رئیس او ویان ډاکټر وحید مجرو د تیرو څو کلونو په جریان کې د میرمنو د ځانوژنو د ځینو نسبي امارو یادونه کوي.
زموږ امار چې اول تحقیق د 2014 کال کې د WHO د تاریخ پخښ سو هغه شی چې 2012 کال کې تقریبا 1250 د ځانوژنی واقعې ثبت شوی و چې د دې منځ تقریبا 1500 کسانې ښځې او 1502 کسانې نارینه و. زموږ د نوې امار چې د عامه روغتیا وزارت څخه د نمونوي په توګه موجود دی، مثلا د 2015 کال په ترڅ کې کابل جمهوریت استقلال او عاجل ابن سنا روغتونو کې 1441 سوختګي واقعات ثبت شوي او 3468 د تسمم واقعات دې کې ثبت شوي دي، چې په دې کې یو تعداد د ځانوژنې واقعات هم پکې شامل دي، چې اکثره دا واقعات د ځانوژنې واقعات او په دې کې متاسفانه اکثره قربانیان هم زموږ خوندې پکې شامل.
یو له هغو ولایتونو چې د سکل په جریان کې ډیرو میرمنو پکې د ځانوژنې هڅه کړې دایکندي ولایت دی. د دې ولایت د ښځو چارو رئیس زکی رضایی په وینا د مختلفو عواملو له امله د کال له پیله تر اوسه پورې 9 میرمنو د ځانوژنې هڅې کړې دي.
په دایکندي ولایت کې د میرمنو د ځانوژنې پیښې مخ په ډیری دودي. زموږ د معلوماتو له مخې ناوړه دودونه لوړ ولور په زوره د نجونو ودول او په مخدره توګو د روږدېدلو ډېروالی د دې باعث شوی چې د روان کال له پیل نه تر اوسه 9 میرمنې ځانوژنې ته هڅه کړې چې د دا ډول پیښو زیاتېدل زموږ لپاره د اندېښنې وړ دی.
نن سبا ګڼ افغان نارینه په مخدره توکو روږدي دي. دوی ډیری خپل مسؤلیتونه په سمه توګه نشي ترسره کولای او په کور کې تاوتریخوالی کوي. د هرات او کابل دوه اوسیدونکو چې له دې عمله له سخت او ناوړه چلن نه په تنګ شوي او د ځان وژنې هڅه یې کړې په دې اړه وایي.
ام 12 سال مخ به میخونه جګر تیر کړو شوم عمل
12 کال می پم دی جګر خونی تیر کړی میړه مې نشا کوي څوزله مې ورته ویل چې زه پراته لته څوک نه لرم که غواړې زه ژوند دی وسم نشه مکوه خو خبره نه منی د پلار کرم نه پریږدي وای پلار او د تر زمونو ته دی موای وای ته چې ما سره خوشاله نه سبا ځو محکمې ته طلاق درکوم ما ویل زه طلاق نه اخلم د پلار نوم نه بدوم دوه ځله په خامه هم په ځان تیل واچول خو چا پرې نه خودم چې ځان وسوځوم دا ځل څوک نه و په ځان مې تیل واچول او وسوم.
زما خوان پوډری دی، هر وخت وهلو ډبول کوي او زه هم د خلکو کور کې کار کوم، د خلکو جامې مینځم. ما څو ځلې د ځان وژنې کوښښ وکړ، د موږکانو دوا مې وخوړله او ځان مې وزړو خو مړه نه شوم. او کله چې پوه شوم زه کولی شم ژوند وکړم، اوس کولی شم چې په ښه ډول له ځان څخه حفاظت وکړم.
تر ډیره ټولنیز محدودیتونه، کورنۍ ستونزې، روحي او رواني فشارونه او محرومیتونه د دې باعث شوي چې میرمنې د ځان وژنې هڅې وکړي. که په یو انسان باندې سخته راځي او له هرې خوا پرې ژوند تریخ شي، نو آیا ځان وژنه د حل لاره ده؟ ځان وژنه د ستونزو په وړاندې هغه عکس العمل دی چې کس یا د مرګ کندې ته غورځوي او یا هم که له مرګه را وګرځي عیبي به وي او یا به یې یوه بله رواني ضربه هم خوړلې وي. دنیا عالم محمد الله سید زاده وای د اسلام له نظر ځان وژنه ناروا عمل دی.
یو انسان هغه چې عقلی او مسلمانی هغه په دغه سخت او فجیع عمل باندې چې هغه د ځان له کول دی یا خودکشي ده په دې باندې لاس پوري کوي، دا د اسلام له نظر ډیر زشت عمل ده او لوی خدای جل جلاله په دو باندې لعنت وایي. هغه څوک چې په داسې اعمالو لاس پوري کوي هغو ته په کار داده چې که کوم مشکل په فامیل کې یا په ټولنه کې لري، هغه د فامیل له غړو یا د ټولنې له مشرانو سره هغه شریک کړي تر څو هغې ته د حل لاره پیدا شي. او دا چې که بیا هلته هم د دې امکانات نه ونو، قضایي او عدلي ارګانونه دي چې هغې ته باید مراجعه وشي تر څو د دغه شخص هغه مشکل چې دوی ته پیدا شوی ده هغه به د قضا په رڼا کې دا به انشاءالله وڅېړل شي او د دوی مشکل به حل شي.
پوښتنه دا ده چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه له هغه چا سره چې یوه ښځه دومره مجبوروي چې له خپل ژوند تیره شي او ځان ووژني څه ډول سلوک کوي؟ د ښځو چارو وزارت د حقوقو د برخې یوه مسؤوله پروین خالقي وایي قانون کې ځان وژنه جرم ګڼل شوی او هغه چاته چې ښځې دې ته مجبوروي چې ځان ووژني سزا په نظر کې نیول شوې ده.
تمام انواع خشونت علیه زنان که
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قانون له مخې د تاوتریخوالي ټول ډولونه چې 22 مورده کېږي جرم دي، چې په دې کې یوه ځان وژنه ده. د دغه قانون په 22 ماده کې راغلي که چیرې یوه ښځه د تاوتریخوالي له امله ځان سوځونې یا ځان وژنې ته مجبوریږي، د تاوتریخوالي عامل د ښځې خزی د معلولیت یا ټپی کېدو په صورت کې په متوسط حبس او کچیر خزه عمری په اوکت حبس چې لاسو کلونو زیات نوي محکومیږي. ارواپوهان وایي ځینې رواني ناروغۍ لکه ژور خفګان په مخدره توکو روږدېدل، بېوزلي، کورني تاوتریخوالي، ناروغي او معلولیت هغه عوامل دي چې ښځې ځان وژنې ته راکاږي. د صحت رواني روغتون د رواني برخې ډاکټر ایمل ساپای په همدې اړه
په مختلفو رواني ناروغیو کې د ځان وژنې کچه ډېره پورته ښودل شوې ده چې د هغې جملې نه ژور خفګان یا ډپریشن دی، همدارنګه سایکوټیک اختلالات او استرابي ناروغۍ دي او روحي رواني فشارونه یا سټرسونه چې دا وروستی لامل زموږ په هیواد کې ډېر زیات دی او زیاتره کسان خصوصا ځوان نجونې او هغه مېرمنې چې واده شوي دي او د خپل خاوند په کورونو کې د روحي رواني فشارونو سره مخامخ دي چې دغه سټرس یا رواني فشار سره د تطابق نشي کولی او یا هغې په مقابل کې مثبت جواب نشي ورکولی، په نتیجه کې دغه ناروغۍ ته داخلیږي او وروسته د هغې نه ژور خفګان او بالاخره د ځان وژنې اقدامات دي. خو په ټوله کې موږ ویلی شو چې روحي رواني شارونه د دې لامل ګرځي چې یو څوک بل اخره دې ته اقدام ونیسي او یا افکارو ته پیدا شي او په ځان وژنه باندې منجر شي چې د دې په وجه باندې ګراف لوړ خودل شوی دی.
ډاکټر ایمل ساپای همدارس کورنۍ ته سپارښتنې لري، وایي که څوک له روحي فشارونو سره مخ وي نو باید ډاکټر ته بوزي او په کورنۍ کې په میرمنو ذهني فشارونه کم کړي.
په خوځو باندې خصوصا زمونږ فوکس ډیر زیات دی چې ځکه د خپل کورونو کې د روحي رواني فشارونو سره مخامخ د کورنۍ دند داده چې اول په خپل کورنۍ کې پنجونو باندې فشارونه باید کم کړل شي او کله چې د به واده شي هغه په هغه کورنۍ کې د هغه نور خلکو نظم هله داده چې خپل اولاد په نظر وته وګوري او بل موضوع مهمه داده چې دا غي روا غختنو ته وق کې خودل شي، ځکه تجربه خودل دا چې دوامدار روحي رواني فشار په مرکزی عصبي سیستم باندې ناوړه اغیز کوي، دا غي په نتیجه کې یو تعداد کیمیاوي مواد دي چې هغه د کمبود طرف ته ځي او بل اخر شخص ډپریشن لپاره یا جوړ خفګان لپاره مساعدوي که چېرته دغه وخت کې مداوا ونشي د ځان وژنه باندې مجبوره کیږي او بل اخر ځان وژنه کوي.
دا چې ورستر بلی د خزو د ځان وژنې پیښې مخ په ډیری دودي اړوند ارګانونو په دې برخه کې تر اوسه کوم اقدامات کړي او په راتلونکو کې څه پلانونه لري؟ د عامې روغتیا وزارت ویان ښاغلی مجروح او د دایکندي د ښځو چارو رئیس په همدې اړه
د عامې روغتیا وزارت د نورو خپلو همکارو وزارتو په همکارۍ سره خپل د عامه پوهاوي د پروګرامو د طریقه او نورو هغه برنامې چې د ښځو د حقوقو پاره په لیکن برنامه ابتکارات لري، موږ تر اوسه مختلف پروګرامونه تطبیق کړي او هڅه پر دې ده چې موږ اوسه کولای د دې ټولنیز مشکل هم د وقایع په بخش کې هم د درملنې په بخش کې لازم ګامونه واخلو.
په هغو سیمو کې چې د ځان وژنې پیښې ډېرې دي، موږ یې د مخنیوي او کمولو لپاره د سیمې د ملا امامانو، ښوونکو او د ښځو چارو اړوند ارګانونو په مرسته د عامه پوهاوي پروګرامونه ترسره کړي چې وکولی شو دا ډول پیښې راکمې کړو. زموږ د کارونو یو مثال به زه تاسې ته ووایم. یوه مېرمن وه چې رواني حالت یې ډېر خراب و او هره لحظه د دې امکان و چې ځان ووژني. میړه یې معتاد او حتی د پیسو د پیدا کولو په خاطر یې خپله مېرمن فحشا ته مجبوره کړې وه. موږ له دوی سره لنګدي خبرې وکړې. خاوند مو ورته د معتادینو په روغتون کې بستر کړ او له دې سره مو اقتصادي او صحي مرستې وکړې.